د ناشناس سندره مو اوریده. ناشناس ته خدای ژوندۍ لري. د ماسپښین 12 بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام درو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. په کندز کې ځنګړي افغان ځواکونه وای د دې ښار مهمه برخه د طالبانو لول کې ایستلې دي. نامتو سندرغړی ناشناس وای چې ژوندای دی او روغ رمټ دی. او په پاکستان کې پارلمان هغه قانون تصویب کړی چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. بشپړ خبرونه. په کندز کې ځنګړي افغان ځواکونه وایي د دې ښار مهمې برخې د طالبانو له ولکې ایستلې او په ښار کې به تصفیوي عملیات روان وي. د افغان کمانډو ځواک ویان تورن احمد جاوید سلیم خبریالانو ته وویل د کندز ښار د امام صاحب بندر ځینې برخې، د ناشر سینما څلور لارې او د سپینزر شرکت ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دوی لهم پر هغو سیمو واکمن دي چې پر کندز ښار د برید پر مهال یې نیولې وې. جګړه د ښار اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
بد حال دی، روره جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي. اپلم جنگ دی، دی پلم جنگ دی، دی خاتم جنگ دی. ډیر بد حال دی، نه ډوډۍ پیدا کیږي، نه وبشته دی، نه برق شته دی او بس ماشومان دي چې وی دغه دی. بس
دکانونه بند دي، خلک در په در شو. یو ډوډۍ په 40 روپۍ شو، پنځم ورځ وروګره نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ. خلک سوا مهربانه در په در دي.
طالبانو د روانې اونۍ په سر کې پر کندز ښار له څلورو خواوو حمله پیل کړې او یو شمېر سیمې ونیولې. د فرا امنیتي چارواکي وایي هغه طالب وسلوالې په شا تمبولې دي چې پرون یې د فرا ښار او پشترود ولسوالۍ ترمنځ په نوبهار سیمه کې پر افغان ځواکونو حملې وکړې. د فرا د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر محمد غوث مالیار ازادۍ راډیو ته وویل د دې جګړې د مرجوب لپاره تر اوسه معلومات نشته. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې په دې جګړه کې افغان سرتیرو ته درنه مرجوب له اړولې ده، خو امنیتي چارواکي دا ادعا ردوي. د هلمند مرکز لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې وسلوالو د نادلي او مرجې ولسوالیو عمومي لارې نیولې دي. د لشکرګاه په لویدیز کې د جګړې له اوږدېدو سره خلک د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سیمې خلک وایي که جګړه نور هم اوږده شي له لوږې او قحطۍ سره به مخامخ شي. د افغانستان نامتو سندرغاړي ناشناس د مړینې په اړه اوازې رد کړې دي. ډاکټر صادق فطرت ناشناس چې په لندن کې اوسیږي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې روغ رمټ دی.
بلکې اطمینان میتونم که کوچکترین یک دردسر هم من ندارم. صحتم کاملا سالم است که همیشه در خدمت شما خواهد بودم. امی محبت شما مرا قوت میده و توان میده که من خدمت خود دو چند و سه چند و بیشتر از این بسازم.
ډاکټر ناشناس دا څرګندونه ورسته له هغه وکړي چې په ټولنیزو شبکو کې د مړینې اوازې خپرې شوې. د پاکستان پارلمان نن هغه نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. د دې قانون له مخې چې پرون له ساعتونو بحث وروسته تصویب شو، د ناموسي وژنو په قضیو کې مجرمو کسانو ته تر 15 کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي او همداراز د مقتول د کورنۍ غړي نشي کولای وژونکي ته عفو وکړي. په پاکستان کې د ناموسي وژنو په نوم یو زیات شمیر ښځې او نجونې وژل کیږي. د پاکستان یو شمیر سخت دریځو ډلو د ناموسي قتلونو په اړه له دې نوي قانون سره د پارلمان په غونډه کې سخت مخالفت څرګند کړ. د امریکا د عدلي وزارت د شپږو پوځیانو په ګډون ټول اته کسان د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت د امریکا د حساسو پوځي تجهیزاتو په غلا او له آنلاین لارې د هغو په پلورنو پلورلو تورن کړي. ویل کیږي چې دا تجهیزات په روسیا، قزاقستان، اوکراین، مالدووا او نورو هیوادونو کې د ای بی سایت له لارې پلورل شوي دي. د امریکا د عدلي وزارت پرون وویل چې د تنسي ایالت د فورت کمبل د پوځي اډې سرتیرو دا تجهیزات غلا کړي او پر دو نورو کسانو یې چې هغو هم تورن شوي پلورلې دي او بیا یاد شوي تجهیزات د کسانو له آنلاین لارې پلورلې دي. په غلا شویو تجهیزاتو کې د نښه ویشتونکو ټوپکونو تلسکوپونه او د ټوپکو او ماشینګنو پرزې او نور وسایل شامل دي. که پر دې کسانو د هغو جرم ثابت شي نو تر 15 کالو پورې د حبس او د 2.5 لک ډالرو نقدي جریمې په سزاګانو محکومېدای شي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې یو امریکایی او دوه روسان له امریکا څخه روسیې ته په غیر قانوني ډول د حساسې پوځي ټکنالوژۍ د انتقال په تور نیول شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت وایي الکسس بارشیف چې وروسته یې د امریکا طبیعت ترلاسه کړی دی له دوو روسي اتباعو دیمیتری الکساندروویچ کارپنکو او الکسی کروتلین سره یو ځای په امریکا کې نیول شوي. چارواکي وایي تورنو کسانو مایکرو الکترونیک وسایل له امریکایي فابریکو اخیستل او روسیې ته یې صادرول، په داسې حال کې چې مالیه یې هم نه ورکوله. که تورن کسان مجرم وپیژندل شي نو په 15 کاله بند او 1 میلیون ډالره نقدي جریمه محکومېدای شي. او وروستی خبر، د میتیو په نوم د سخت سمندري توپان له کبله په هایتي کې د مړو شمیر 309 کسانو ته لوړ شوی دی. پرون د لومړي ځل لپاره توپان ځپلو ساحلي ښارګوټو ته د ژغورنې ډلې ورسېدې. په همدې حال کې میتیو سمندري توپان د امریکا سواحلو ته هم رسېدلی دی. ولسمشر براک اوباما د دې توپان قدرت ته په پام سره په فلوریدا او جنوبي کارولینا ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. راپورونه وایي د دې ایالتونو له ساحلي سیمو څخه خوندي سیمو ته د 3.5 میلیونه کسانو د انتقال امر هم شوی دی. دا خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. د ازادي راډیو د دې سر د خپرونې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په خبري برخه کې لومړی کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د افغان کمانډو ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي او روان دي. له تیرې شپې راهیسې د دغو کمانډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دوی په وینا د ښار ځینې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. اجمل آریان له کندوز له نور تفصیل سره.
په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی. د دغې جګړې له کبله ښار کاملا تړل شوی دی. د ښار واټونه خالي دي او له هرې خوا د سپکو وسلو ډزې اورېدل کېږي. د کندوز ښار اوسیدونکي وایي چې روانې جګړې عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي او د دغې جګړې له کبله ملکي وګړي زیانمن شوي دي. د کندوز ښار مرکزي چوک سره د دې ولایت څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلې سیمې وضع داسې بیان کړه.
بد حال دی، روره جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي. آ پله هم جنگ دی، دې پله هم جنگ دی، دې خواته هم جنگ دی. ډېر بد حال دی، نه ډوډۍ پیدا کېږي، نه اوبه شته دی، نه برق شته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي. دغه دی بس
دوکانونه بند دي، خلک در په دره شو. یوه ډوډۍ په 40 روپۍ شوه، 15 ورځ روغه، نه چاته اوبه پیدا کېږي او نه چاته ډوډۍ. خلک سوا مهربانه در په دره دي.
دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې زر تر زره دغه جګړه پای ته ورسوي او کنه په دې ښار کې به انساني ناورین رامنځته شي. د دغه ښار اوسیدونکي وایي چې دوی دا مهال د اوبو، خوراکي توکو او برېښنا د نشتونوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په کندوز کې د افغان کمانډو ځواکونو ویاند تورن احمد جاوید سلیم له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د افغان کمانډو ځواکونو وتوانېدل چې د کندوز ښار د سپینزر شرکت ګولۍ، د ناشر سینما څلور لارې او د امام صاحب بندر یو شمېر سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. ښاغلی سلیم زیاته کړه:
مو با مردم کندوز بنومیدم بسیار زود ان شاء الله بعض ساعتی که
موږ د کندوز خاریانو ته ډاډ ورکوو په هغه سیمو کې چې وسلوال طالبان دي هغه هم د هغوی له وجود څخه تصفیه کوو او غواړو چې خلکو ته د امن فضا برابر کړو او موږ هیڅ ډول ستونزې نه لرو. د یادونې وړ ده چې لا هم د کندوز ښار په یو شمېر څنډو کې وسلوال طالبان له لوړو ودانیو څخه پر افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي او افغان ځواکونه هم په درنو او سپکو وسلو باندې د هغوی ځواب ورکوي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د ښار هغه سیمه چې وسلوالو طالبانو نیولې دي لا هم د دوی په کنټرول کې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، د ډلیزو رسنیو دا خبر براوخلو چې نن دا خبر خپور کړ چې د افغانستان نامتو سندرغړی صادق فطرت ناشناس وفات شوی دی، خو په خپله ناشناس دا خبر رد کړی ده.
خدا چې د چا نوم پکې یادیږي په فانی دنیا به نوي ژوندی تر څوک بسار امیدوار شدم برای خود چې اما خدر مصدر خدمت باقی بودم تا آلره هدر نرفته و همه کی علاقمند و دوست هستم. یک جهان سپاس از همیشان. بلتان اطمینان میتونم که کوچکترین یک دردسر هم من ندارم، همیشه در خدمت شما خواهد بودم و امی محبت شما مرا قوت میده و توان میده که من خدمت خود دو چند و سی چند و بیشتر ازی بسازم.
صادق فطرت ناشناس مال همکار سره په تلیفونی مرکه کې وویل چې د خلکو دغه ستاینه او د خلکو دغه همدردی او خواخوږي د دې ته هڅوي چې د هنر په برخه کې نور خدمت هم وکړي.
سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم، سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم. د خیالونو د خزانه په امان سچی باغ دې، د خیالونو د خزانه په امان سچی په لپو لپو اوشکې تویوم درته درځم، په لپو لپو اوشکې تویوم درته درځم. او سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم.
صادق فطرت ناشناس په لندن کې دی او وایي چې روغ رمټی د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته مخه کوي. دا پروګرام عمان نیازی وړاندې کوي او له همدې سره د ازادي رادیو د دې سات خبرونه سرته رسی چې په پوره سات خبرونه له ازادي رادیو اوریدل شي. اوس موږ خبرونې د ماښام تر روبه جو پوری ادامه لري.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د نختر غزل شپې په شاعرانه شیبو کې شریکی وو.
جار د شم سترګې لا نماړه وا چې تش جام را باندې تب راځي، ته یو ما خام را نه خفت للې او سر ما خام را باندې.
لاندې کایت او د کلیوالي موسیقي او خوږ بانډارم اوریدلای شي. خو تر دې ار څړمبای د ونې فرنګي خبرونه لرو. همایون هوا دې راوروي.
په افغانستان کې د کاپی رائټ فرهنګ د رواجولو لومړنی سیمینار تیر چهارشنبه د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او د افغانستان د رادیوګانو او ټلویزیونونو د اتحادیې په همکارۍ په کابل کې جوړ شو. د سیمینار په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو معینې سیدې مژګان مصطفی خبرې وکړې. هغې وویل چې کاپی رائټ د هنرمندانو، مؤلفانو، خپرونکو او د فرهنګي برخې د نورو کارکوونکو مسلم حق دی. وروسته د کاپی رائټ د نوې طرحې په اړه د عدلي وزیر ډاکټر عبدالبصیر انور خبرې وکړې. هغه ویل د کاپی رائټ د قانون نوې طرحه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو وزارتونو لخوا برابره شوې ده، ټولې هغه ستونزې او موضوعګانې چې د کاپی رائټ د تطبیق په برخه کې د پسوالي سبب کېدي او په پخواني قانون کې نوې موجودې راخیستې دي، چې د دغو تعدیلاتو په رامنځته کېدلو سره به دا ستونزې حل شي. په دې اړه په روانه خپرونه کې ریپورت هم اوریدلی شئ. په لغمان ولایت کې الفت فرهنګي او مدني ټولنه پرانستل شوه. د دې ټولنې غړي وایي په لغمان کې د 15 نورو فرهنګي او مدني ټولنو غړي سره یوځای شوي او له دې وروسته به په ګډه په همدې نوم فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه کوي. دوی زیاتوي دغه ټولنه چې څو کمیټې لري ډیر کار به د فرهنګ او زده کړو د ودې په برخه کې کوي، چې لومړنی کار به یې هم د یوه کتابتون جوړول وي. تیره سه شنبه په کابل کې د ګرځندوی نړیوال ورځ ونمانځل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی معینیت لخوا جوړه شوې وه، د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په علمي او ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. په پیغام کې ویل شوي وو ګرځندوی نه یوازې د کار او صنعت په توګه، بلکې د یوې ټولنیزې پدیدې په توګه بشري ټولنې سره نږدې کوي او د هغوی ترمنځ د معلوماتو او اړیکو په پراختیا کې ځانګړی ارزښت لري. د غونډې په پای کې د کورنیو او بهرنیو سیاحتي شرکتونو یو شمیر متصدیانو ته د هغوی د لا زیاتې هڅونې او د ګرځندوی د ښې زمینې د برابرولو په خاطر هغه ستاینلیکونه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی معینیت لخوا برابر شوي وو، د دغه وزارت د سرپرست ډاکټر کمال سادات او زردشت شمس لخوا ورکړل شول.
تیره چهارشنبه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په یواد کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو په خاطر د عدلیه وزارت او د رسنیو له بیلابیلو بنسټونو سره په ګډه په کابل کې یو سیمینار ترسره کړ. په دې سیمینار کې د کاپی رایټ د قانون د نوې طرحې او د مؤلفانو، نرمندانو او د فرهنګ د ډګر د نورو پالونکو د ستونزو په باب خبرې وشوې. زموږ همکار خان محمد سین دې سیمینار ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رایټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي، چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رایټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو تر نامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کیږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپي کوونکي پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې، او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له 55 څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف، هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي، باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاتېږي د یو مؤلف نه پوښتنه نه کوي، دغه کتاب دویم ځل نشرئ. هغه مؤلف بیچاره نه خبر شي که دا دویم ځل نشرئ باید مانه اجازه واخلي چې دویم ځل کوي ته نشرئ، که دا حقوق هغې ورکړي بیا صحیح ده، که نه مجبوره دی هغه نشر، که هغه د پروډکشن دی، د فرهنګي پروډکشن دی، که د موسیقي پروډکشن دی، که نورې برخې دی، مجبوره دي چې د چا د ذهن تولید چې دی هغه ته باید امتیاز ورکړي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي، بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رایټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوی، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي.
د بشپړې پیاوړتیا وروسته دا قانون خپل پړاونه وهي. دا قانون په 5 او 46 مادو کې تدوین شوی، دقت پکې شوی او یو مهم قانون دی.
د رسنیو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی، او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
معمولا د کال په لومړی او دریو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ستره مشاعره جوړیږي، خو وروسته بیا د کال تر پایه ډیر کم اورو چې چیرته د ستره مشاعره جوړه شوې وي. هر کال یو شمیر ځوانان دا غواړي چې مشاعرې د داسې تنظیم شي چې په هرو دو یا دریو میاشتو کې دې په یو ولایت کې ستره مشاعره جوړه شي چې هم پکې نوي شعرونه واورو او هم له یو وخته راووځي. خو داسې معلومیږي چې اړوندو ادارو د دغو ځوانانو دا وړاندیزونه نه دي اورېدلي. په دې هیله چې دې موضوع ته توجه وشي، داود تپان له پکتیا د نښتر د غزل شپې مشاعره راستولي. ښاغلی تپان وایي چې له څه مودې راهیسې دا ډول مشاعرې دود شوې دي. تاسو رابولم د دې مشاعرې اورېدلو ته چې ویندوی سعدالله فطرت او فریدون ویان کوي.
او لومړی شاعر رحمت حیران اگر از یو خپل غزل راوري،
وای درد ورکوي سړی ته زیان رسوي، ځینی سړی سړی ته زیان رسوي، چې مور دی نه وی لدی مرګ هم کده دا جدایي سړی ته زیان رسوي. بیا می زمروی اکسونه نه اخلم، تا سره بیخي اکسونه نه اخلم، خچی په دیدن سره ماړنه شو دومره سمدستی اکسونه نه اخلم. دی وطن کې جنگ ویر پریمانه دی، نشته خوشحالی اکسونه نه اخلم. بیا می تنگ نظری په نظر نه کړی، نه کوم شوخی اکسونه نه اخلم. و حیرانه ته چې تر څو را نه شې زه به هم سلفی اکسونه نه اخلم.
اور پر پوری دی اوبه غواړي ژوندون، د تڼاکې غوندې زړه غواړي ژوندون. یو تکه سپینه رنجه د ململو، یو تکه سره چاړه غواړي ژوندون. د بنګړو په ترنوم یې را بیدار کړه، د مرغیو نغمې نه غواړي ژوندون. خاوند بیا د ماسخوتن که له نارضا کټه مې ریږدي اندامونه. اندېښمن زازای
وخت که ستم کړی، که ظلم او که جبر کړی، بس ما زغملی دی او خپل خدای ته مې صبر کړی. پر ما تکمیل شوې او زما جګړې دې وایستلې. ملګریا تا سلوک دی ما سره به تبر کړی. لکه هندارې ترې پناه چې شو نو هېر شو ترېنا، د وخت یارانو حجب د یارې قدر کړی. کلونه شي چې زما خالي لبې پیزوی وړی نه شوې، ما څه خدمت د خپلې مور د زاړه قبر کړی. چې ستا په سترګو کې مې تل د خدای ښکلا لیدلې، دې ګناهګار ژوندکې مې دغه کار د اجر کړی. زه مروره اندېښمنه وچې شونډې ګرځه، همداسې ښې زما په سرو شونډو دې قبر کړی.
چې تا پرې نه وینم نو پټې به یې وساتم، ژوند داسې نه دی چې له سترګو سیوا نشي کېدی. بشیر بادام راغوړم
غزل لی وایي چې ښه هم نه شي او دوا عبادت نه شي، سړی دې مړ شي خو زما غوندې دماغ نه شي. دا دی ولاړه شوې روانه شوې، بیا ودرې دی درد خو همدومره وي، له دې نه خو دې زیات نه شي. زموږ زړه دې د مسکا هیڅ دلیل ونه لري او د خدازار په قسمت دې ممکنات نه شي. نیمې ویدې جلکۍ ویښتو کې مې وهه ګوتې، ویښ یم ستو ستا باڼه زما سترګو کې قات نه شي. پیره کامله زه ژوندی پاتې کېدی شم، قبر نه صبر هیڅ زما زړګی میرات نه شي. په مرګ بیمارې دا زما یې هم پوره بوله، چېرته نظر زما استا مناسبات نه شي. منم
اوس یو بل ته کتای نه شو، اوس شرمېږو د یو بل نه چې رښتیا یې راته وویلې، چې رښتیا مې ورته ووی. یار مغل و زه افغان وم، له دنیا یې راته ووی، له دنیا مې ورته ووی. نقیب احمد اتل د ترنم دپاره.
ته لخته د ګلاب ته برسات دی، ماته مراکوه غم زړګی مې مات دی. ستا خبرې د سند
کور کې کې سوزه په بیدیا سوزیږه، په کور کې سوزه په بیدیا سوزیږه، لارې وړ لارې خوا سوزیږه، غم دې د سرې اور ده مړ لوګیږي، غم دې د سرې اور ده مړ لوګیږي، نن خو لا څه سبب بیا سوزیږه، چې نه را ګوري لاله بیا سوزیږه، خو چې را وګوري په دا سوزیږه، سر مې دې سر وخوري خو غم خو دا ځه، زه خو په ګرد پښتونخوا سوزیږه، د پریشانۍ په تا ترې ولاړیم، دلته په ځان هلته په تا سوزیږه، کړم یو هوښیار عمر دراز مروته، که د یارانو نه بیا بیا سوزیږه. نو فرید یاد را وړو چې غزل
غزل دی، وایي چې مې دا ستا مینه اشنا د زړه په تل کې نه وه، خبرې نورې وې، خبره په ګوګل کې نه وه، خو پېښوره به که کوچنۍ غوندې درد هم راغلو، هر تبویر وو مګر سا به په کابل کې نه وه، توره او آس در سره وو، د جنګ میدان ته لاړې، ته چې را وتښتېدې توره به مرچل کې نه وه، د خوشحال خان د تورې شرنګ یې کړل غوږونه کاڼه، دا کوم مرتد وایي چې ویره په مغل کې نه وه، دوست او دښمن دې چې د مرګ دپاره یو ځای شوله، د پریدیار هم ترېنه ویره په هېڅ حال کې نه وه.
په پښتانه کې بې لوزي د بې پتۍ نښه ده، قاصد داسې ورته وایه که دې بیا ولیدو، قاصد تو دې تا خدای چې درواغ ونه وایې، قاصد تو دې تا خدای چې درواغ ونه وایې، وایه رښتیا ده چې اشنا دې په رښتیا ولیدو. استاد شاهین شاهین
هغه مې نه شوله کوچا مې چې زرګای ناست دی، غربته اوس مې هم په سر د تپیرای ناست دی. یوه سړي له ډېره درده ژړل چکو باندې، خو یو سړی په خندا شین په بېغمۍ ناست دی.
زړه دې رانه یوړلو او لاړې ته څه کې تاواني، زه شوم او ژاړې ته، تا سندرې نه دي زده شپې لک وهې، دا به فرشتو ته څنګه ژباړې ته، د همدې بیتونو خالق عبدالرحیم سکندر راځي د ترانوم دپاره.
پخوا مې ژوند مرګ ته ورتا، ماښام تېرې دا سارا پیرے تیرے دا لادی دنورستا بمیچن سارا پیرے تیرے دا کبرونا ناوئی تر مغربا میں نظر سیدا للمر سارا بمیچوگ دا
جبل وہ دنیا پرستا زما خٹ خٹ خندا دے ہیرا دمائنا او بسمل سے وی چی مر گئے حق دے خدا خن نگی بسمل جی دزوی دی جان دے یو تو مڑی سر مرجان ازان را ور جی غزل وی
زرت میں وس پرلا حق میں رسوان کڑا زرت میں وس پرلا حق میں رسوان کڑا درد خو بہ دا ور درد میں جڑا نہ کڑا استاد مطلب سره ډېر مخامخ شو سترګې استاد بڼو لاندې مینه نندران کړل د بیابان خلاصه فضا کې مې ځواب نه وخو ځکه مې چیغه نه کړه ځکه مې غوغا نه کړه هغې د غم ډکو سترګو ماته ډېر کتلې هغې د غم ډکو سترګو ماته ډېر کتلې بېله رڼو اوښکو یې ما سره مسکا نه کړه له خدای هم زما په مینه شرمېدله شاید چې په لمانځه کې زما په نوم دعا نه کړه ستورو ځلا تر ځان چپېره کړه د ځان لپاره راته ځان یې د یار د مخه
په بوسه د شکر لب زوړ ځوانېږي دا خبره تجربه ده د خوشحال محمد آصف فیض راځي څه خلک داسې ګلالي خلک وي چې په ګلاب هم د ویشتلو نه وي
هو هغسې مې ژوند ستا په ارمان دی چېرته یې روان یو لیونۍ په بیابان دی چېرته یې تر اوسه هم لګیا یم لټون مې تمام نه دی مخې ته مې پروت واړه جهان دی چېرته یې یو څوک دی بې لتان ای وجود ننګړی ښکاری یو څوک دستا په ګلونو در روان دی چرته نقاب دی مخ نه لري کا تیارې ګوره وژني ولاړ دی د مخ پرت دی انسان دی چرته نن دومره را یادېږي چې ژړا مې نه ودرېږي نن څومره ښه نری لری باران دی چرته آصفه د ژوند سخت مزل یوازې کوی نه شم آصفه راشه ژوند بې له تا ګران دی چرته
مرګ که کار زمونږ د ژوند تمام کړي نور به څه وکړي هسې به په مړو ځان بدنام کړي نور به څه وکړي ښکلي چې بار بار زړه ماتوي زما په ما یې څه ښکلي چې بار بار زړه ماتوي زما په ما یې څه کم به د خپل حسن یو غلام کړي نور به څه وکړي او دومره چې یاران خاورې زما پر نامه اړوي هسې به د خلکو راته پام کړي نور به څه وکړي زه اوس په ډېر احترام استاد صداقت تا تکلیف ورکوم چې هغه تر دریزه راشي او په خپل خواږه کلام ورمانځي شمل پورې دې واده کړم د کلي وړکې مې یادی ګمړه به شمه
غزل نه مخکې او درې بیت لکه زما د ژوندون لوری راسره وی چېرته تللی لکه سوری راسره وی اوس د پلونو پسې سترګې ګرځوم هر د کلی د کومرو را سره وای اوس غمونه د پندو نشم وړل بیا چې کله سم کومرو را سره وای غزل د وای دار ته چرا درومي استقبال ته می ګور د مغرور تندی جمال ته نه نه په منبر نه را چې پور تکړه وګ می ساده د وخت بلال ته ستا د خایست ور ته چې ورلن شروع گورا دے نظر دے بطن حال در ہار او وجنے دل تکڑی دی چا کتلی نی دی لاو بال در چا بلا پزڑونو لگے دل دا نچی نیسی وگ دی یتیم سوال در
زاد دسپرلی نی وگم قدر توان خیستا تال در دلو چا چمبا قدر توان خیستا د جنتونو خواهش تو اس پر مولا را وستلو سړو د ژوند نمو مزه قدر توان خسته تسنیمه خلقو د ماران اجازه وختلی چا هم د مین اجازه قدر توان خسته قدرت الله درمان رزي
سو به تو نو هم صرف جارد شمس ترګیلا نماړه وا چتش جام را باندې تب رازي ته یو ما خامره نه خفت للی او سر ما خامره باندې مینه چې هر سدی په کتاب کې تیل ول ډېر خوږې دي په کتاب کې افسوس دا دی پښتنو کې کتاب نشته کني ښه ډېر پښتانه دي په کتاب کې او زمانه په کې باڼه کې د تاوس دي همایې قصه باڼه دي په کتاب او درې میتونو نور زینا اوران بحث روان دی مای کده کې په قرآن بحث روان دی ملا ستا خبرې اورم خو لږ وروستا ته لږ صبر په جانان بحث روان دی او علمان هر خود بل جهان کسی دی تلق بخشا انسان بحث روان دی دری بیتون نورم امستاس بی جازا پراتی و رپ و رخ و کال کی مکاتن نکی گی لخدای نجار کے حض رسوائی دی بلتان نکی گی او دخلی لشار دی کلی اور اخلی زان مستڑی و مسلمانی تش پا زکاة و پلمانز نکی گی او حیرانی امسنگ انسان پاسی بل انسان وجنی حیرانی امسنگ انسان پاسی بل انسان وژنی زما په چاته په ترخه خبره ژوندی
من اتبار دیم د ګیره دا آغاز چې کم کړ ستا د حسن قبر و ناز پرون ناروغ و ما نامرد تا و نه پختلم تا وی چې اخ دای دې مام مړ کی زه خبره نه وم کته خبره نه وای پرون زیارت کې ډیو چا بلوا ما خام بلو کې اوخ کې چا وټ کړي نو ما به خدای څنګه جوړ کړي د دروغجن دعا نه قبليږي
ایت سین شور د چپو وګورا وا د ناست یو فرصت پس لمو دو وګورا وا فقط لکه زما لزړه تنګۍ چې وی خبره حیران دې کړم دا وخت دې دراتلو وګوره وا اے دا عکس چې ته یې پکې شاته ماته شوې او زه دې یم نیولی له لاسو وګوره وا
په ډېر درنښت بلنه ورکوو خوږمن صاحب ته.
یو څو بیتونه لنډ غوندې غزل در سره شریکوم. زمې په خپل ارزښت قائل یم، ساتلی مې دی چې ستا په فکر کې به څومره قدردان پاتې یم. ذهن مې دا یوه پوښتنه ناکرار ساتي چې عجیبه حق یم چې په تا او که په ځان پاتې یم. او زه مې د خپلې ازادۍ شرارت پیژنم، دا غنیمت بول آشنا چې بندیوان پاتې یم. ملګری مې د غچ بده جذبه وه خو اوس نشته، په زړه کې مې یو چا سره کینه وه خو اوس نشته. د مینې اول پتله رڼاګانو نه محروم وم، په ذهن کې مې تکه توره شپه وه خو اوس نشته. د خیټې د دوزخ د ډکولو غم مې مل و، همیش را سره دغه اندېښنه وه خو اوس نشته. یوه خلا چې ډېر مې ځوروي او هغه دا چې هر درد ته مې عظیمه حوصله وه خو اوس نشته. په خپل ضمیر به هر سړي څېره خپله لیدله، هر چا سره به دغه آینه وه خو اوس نشته. ساتنه د دوستۍ ورته ساتنه د خپل زړه وه، یارانو سره ښکلې مفکوره وه خو اوس نشته. د غره د ماتېدلو امکان و خو د دوی نه و، له ډېرو سره کلکه عقیده وه خو اوس نشته. او هر لپس بدنی غتر زړګي لاره بېستله، خوږمنه د هنر دې دبدبه وه خو اوس نشته.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
استاد پسرلی وایي غره ته ختل وکړم، په ډیرو منل شویو شکمن چې غر به لوړ و خامخا که شاوخوا ناسته وه. زموږ لیدلوری او دید په ژوند کې خورا مهم دی. سلا بلا باید هر څه ځان ته غټ نه کړو. په دې حکایت کې چې اوس یې اوری، همداسې یو پیغام نغښتل شوی دی. غوږ به شو وږمې جبار خیل ته.
یو وخت د شولو د لویې کروندې په منځ کې د موږکانو یوه پنس مړه او خوشحاله کورنۍ اوسېدله. دې کورنۍ ته نورو موږکانو په درنه سترګه کتل. یوه ورځ په دې درنه کورنۍ کې یوه موږه اوسېږېده چې خورا ښکلې وه. د نوزیږي مږي روښانه ایران پوست، ځلیدونکې سترګې او نیغ په سروره غوږونه د موږکانو په ذات کې په هر چا ښه لګېدل. مور او پلار یې ډېر ورته خوشحاله وو. دا یې په ناس لویه کړه او چې پیغله شوه، مور او پلار یې ورته د مېړه د خوښولو په فکر کې شول. دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د دنیا تر ګردو زورور موجود باید د دوی د لور مېړه شي. اوس دا پوښتنه پیدا شوه چې په دنیا کې تر ګردو زورور مخلوق څوک دی. د پیغلې مږې مور او پلار یوه زاړه او تجربه کاره موږک ته ورغلل او د دنیا د ګردو زورور مخلوق ته پوڅې ورڅخه وکړ. تجربه کاره موږک ورته وویل چې د دنیا په مخ تر لمر زورور موجود نشته. د موږکې مور او پلار لمر ته ورغلل او د خپل وی خبره یې ورته وکړه. لمر ورته وویل کور مو ودان چې د خپل وی نیت لري، خو سوال دا دی چې په دا هومره مخلوق کې مو ولې زور کړم. موږکانو ورته وویل ځکه تر بل هر مخلوق زورور یې او موږ غواړو چې خپله تر ټولو ښکلې لور تر ټولو زورور مخلوق ته ورکړو. لمر ورته وویل دا سمه ده چې زه ډېر تود یم او دومره رڼا را سره ده چې توره شپه رڼا کولی شم. زه ډېر زورور یم، مګر تر ما هم زورور شته. موږکانو ورنه پوښتنه وکړه هغه څوک دی. لمر ځواب ورکړ وریز تر ما هم زورور ده، دا چې زما مخ ته ودرېږي زما په پلوشو باندې لاره بندولی شي او څو پورې چې دا ونه غواړي زه حسار یم. د موږکې مور او پلار وریز ته ورغلل او د خپل وی ورته وویل. وریز ورته وویل چې تر ما هم زورور شته او هغه باد دی، ځکه باد چې راشي ما ټوټې ټوټې کړي. د موږکې مور او پلار باد ته ورغلل. باد ورته وویل دا سمه ده چې زه وریز خپرولی شم، مګر تر ما هم زورور مخلوق شته او هغه دیوال دی. ځکه هر چیرته چې دیوال ولاړ وي زما مخه بندوي. زه د دیوال له منځه تیریدی او خونو ته رسیدی نشم. د موږه کې مور او پلار دیوال ته ورغلل او د خپلوۍ خبره یې ورته وکړه. دیوال ورته وویل دا سمه ده چې ډیر زورور باد هم له ما تیریدی نشي. ما د هر ډول باد مخه ډب کړې ده، مګر کاشکې زه په ټولو کې زورور مخلوق وای. تر ما خو موږک زورور دی چې سوړی یې را پکې جوړې کړې دي. زه به آخر د ده له لاسه له پښو ولویږم. دیوال هغه ځوان موږک وربخود چې تیره او پیاوړي غاښونه وو او په ډېرو کلکو ځایونو کې به یې هم سوړی جوړولې. پیغلې مږې او زلمی موږک واده سره وکړ. د دوی ډېر خوشحاله ژوند.
بانډاری پروګرامونه د پښتو کلیوالي موسیقي یو ښکلی او جلا رنگ دی چې د موسیقي له مختلفو آلو سره ترسره کیږي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې د منګي او ستار میله، د بینجو او چمبې بانډار، د دمبوري او غژکی ساز ځوانان او شوقیان کوي. همداشان د کوزی پښتونخوا په ژوب، بوري، کلا سیف الله او د کوټي په شاوخوا سیمو کې هم د بانډاری پروګرامونو رواج شته، خو نن سبا د بدامنیو له امله څه نا څه کم شوي دي. دا چې په دغو بانډارونو کې څه ډول سندرې ویل کیږي، ګډونوالې یوازې ځوانان وي که سپینګیري هم ګډون پکې کوي، زموږ همکار بارکوال میاخیل مو د کوټې په همداسې یو بانډار کې شریکوي. وابورو چې دوی څه ډول بانډار کوي.
کور پر ما بل شکه چې لره دا وسن سر پر ما
را غړګي د کوټه شهر شمال لور ته د غره پلمن کې پروت کلی دی. د دې کلی په وسمسور باغ کې وخت په وخت بانډاری پروګرامونه کیږي چې له شهر ژوند د ستومان خلک پکې ګډون کوي او د سندرو ترڅنګ د بانډار له کلیوالي مجلس هم خوند اخلي. په نننی بانډار کې یوازې د یو بانډار چې ښاغلی محمد اکبر ظهیر سندرې اورو چې د شپې په خاموشه فضا کې له دریا سره وایي. د دې سندرې ویونکی بانډار چې محمد اکبر ظهیر په اکبر شوقي هم مشهور دی چې د بلوچستان په لویس پولیسو کې مرستیال رسالدار یا قومندان دی، خو له بانډار سره زشت زیاته مینه لري. وایي تر دیرشو کلونو زیاته موده کیږي چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې بانډاري پروګرامونه کوي. زیر صاحب قدرت وای چې د بانډارونو خود پښتنو په سیمو کې په خوا ډیر کېدل. طالبان هم کول د مدرسو طالبان دومره مینناکو چې زموږ په سیمو کې به دوی بانډارونه کول. د بانډار پر تاریخ کې راته وغږېږي چې آیا د پښتنو په سیمو کې له څومره وخت بانډارونه کېږي او ته خپل له څومره وخته بانډار کوي؟
زه خپل ما تقریبا څوارلس پنځلس کال وم چې دا شوق زما د غزلو شوق راپورته شو. زه به خپل باغ ته ولاړم، شاوخوا به وګرځېدم، را به دا زما د غزل وه بس زما په سینده کوم غزل د عبدالله جان ریباره په مې کسنم سوای سوای د غزل به ما ویل بس زما د شوک راپورت راپورت دا وسه پوری تقریبا 15 کال زما د غزل کوي وس ما په یوټیوب بولان کوم پروګرامونه کړی د کوژک په لمن کوم کړی په ډرامو کې سکروټه کوم زه خپل ومه بیا زموږ د کلی سراغړګي عبدالخیر زلان صاحب ډیر زبردست شاعر وو ش شاعر موږ د لاکی چې موږ پر سیمه باندې ش ش د شعرونو د جوړ کړی بیا زموږ د کلی اغه محمد بنداری او د مرزا لالا د کوټوالو کاسیو اغه محمد لالا او دا ګرد او بندر پارٹی و د موږ په یاد لر ډیر وخت شروع دي د کلیوالي او بندر د ګر سره یو دستور روان دي موږ خدای دې وس دا شی ورکسوي دي
څه فکر کوي چې په خوا خدا نوې میوزیک نو څنګه چې تاسو ویل لکوټ د باندې د زمر زخ خپل د ژوب په خوا په ژوب په بوري په دې سیمه کې بم بندارونه کېدل دا ولې ختم شو
دا ختم شوی نه دی دا چې اوس د موبایلونو راووته د ټي وی ان د ډیش د شان راووته د خرګو پامې لږ په بل کې کنده خو وسم د بندار وسم ارڅوک خوشي ارڅوک خوشي او دا ډیر شت دستور دی ډیر شت کلچر دی
دا بدامنې په دې بندار باندې څونه اثر کړی
ډیر کړی دی ډیره کړې دي در څا زړه ماتې موږ د کوټ په شار کې چې مزدور به مزدوري وکړ د ورځې د شپې په پرتړه پریوتی چا په پښتانه لږ کوسته څوکې اوس مزدور مزدوري نس پیدا کول چې دای له کور را وځي سر غرمه ته ما پښین ته د مرد په بمان کې وایو چې په روډ دی رواني پریشانې د دکان ته ورته پریشانې په رکشا کې کښینې دی پریشانې په اوټر کې کښینې دی پریشانې خپل بچان خو نو مش راخه ګر سره ارڅ د بچان ته پاره دی راوتلې د ارڅ پروي ترغه پر دې چان ورځي دا غوم سره په خطرې او د شل کور دي له بازار ورځي له نور کری ورځي د دانو سره د کور ته روغ ورسېږي الله تم بل تر راځي ګستر
دا چې خبره کیږي چې وای موسیقي د روغ غذا ده دا چې موږ په ټولنه کې اوس په خلکو کې زغم ختم شوی دی او په دویم خبره سړی جنگ کوي ا یو سبب دا نه دی چې دغه د خوشحالي موقع او بانډاري پروګرامونه ختم شوی دي
دا خوشحالي چې اوس برته شروع شي ار څه د خلکو زیانو سره ګری پریشانه وځي دا بندر خو دې شي دا سړی سکون وکړي
څنګه بیا تر راځوندې کېدای
شي دا تاسو راځوکه چې په ما او ته باندې راځوندې کېږي چې اوس پروګرام ته ما وغوړی او موږ زه درسم تر ما سره تاونک زه تر تاونک زه خو شوشه بندریان ته په لاس درکم زما په لاکې کې ډیر شوشه بندریان دي دا ګرد پر دغه باندې سره چی
دا تچ په بندرونو کې سندري وای دا شعرونه دې خپل دي
شعرونه خپل هم زه جوړوم د شاعرانو غم بیا ما د سید عبدالخالق غم بیا د عبدالکریم غم بیا د دریش غم بیا د رحمان بابا غم بیا دا ګرد شعرونه بیا در چاغ زه خوشو مار چات از ما احترام دی او زه خپل شعر جوړم دا زما خپل شعر و چې دا روان در مش مخ روان دی دا زما مخ دا ترای
تر سپخند لیلا زړه دې را څوړې خوشنما
د کوټه اپشن ترمنز د یارونو میځای وسیدونکو عبدالرحیم سنزرخیل یو بل بانډار چدی چې دنس دکړې هم کړې د خوایل کلونو راهیسې بانډاري پروګرامونه هم کوي عبدالرحیم وای ورسته یو بدامنې پر بانډاري پروګرامونه هم اغیز کړي او د پخوا غوندې د خوشحالي په هر ډول مراسمو کې بانډاري پروګرامونه نه کیږي او
عبدالرحیم صاحب د بانډارونو پر تاریخ که څه راته ووایه چې د پښتنو په سیمه کې د بانډارونه له کوم وخته راهیسې دود دي؟ ده
د پښتنو په سیمه کې د ډېره وخته څه بانډارونه دود سوي دي، یعنې که دا درته ووایم چې د پښتنو تاریخ ژوندی سوی دی، د دوی دغه د حجرې مجلس یا مطلب د ادبي دیره ورته وایي، یا نور داسې طالبي بانډار ورته وایي. څوک څوک داسې خلک شته چې هغه مطلب په دغو الفاظو باندې بلد نه وي، هغه ورته تالی درب وایي، مطلب هغه کې لګن یا تالی ټکېږي، تالی یا دریا ویل کېږي، نو دوی هغه ته تالی درب وایي. دا بانډارونه او دا مجلسونه د حجرې ده، دا د ډېره وخت څخه په پښتنو کې دود دي، خو اوس کم سوی دي. هغه په دې خاطر باندې کم سوی دي چې بدمرغۍ ډېرې دي، خونریزۍ ډېرې دي، قتل و قتال ډېر دی، د قومو په مابینځ کې څه څه نفرتونه راغلي دي. بیا خاص د پښتنو په خپل آپس کې مدنیتۍ شته، په یوه نامه، په بل نامه، په بل نامه باندې، او دا شی خو موږ جاري ساتو. د وخت د دې وخت څخه دا شی زموږ دی او موږ د دا شی یو.
تاسو یادونه وکړه، د بدامنۍ څومره اثر کړی دی پر دې بانډاري پروګرامونو باندې؟
بدامنۍ دا قدر اثر کړی دی چې پر ځای که موږ په یو وخت کې یو مجلس جوړوي، هغه مجلس به موږ په داسې حالاتو کې جوړ کړي چې په هغه پیزا او په هغه کلي او په هغه علاقه کې به خوشحالۍ زیاتې وي. یا به د یو واده پروګرام وو، یا به د یو کوزدې پروګرام وو، یا به بل داسې پروګرام وو چې مطلب بیا د وجې ډېره ډېره مافي. اوس هغه رواج په موږ کې نشته، پخوا وو، د سنتي به وسوله. په دا کې اوس سندیان چې کوم دي، هغه ډېره برخه لري، پر هغه باندې ډېر رش جوړوي، دغه جوړوي، زموږ څخه دا شی هغو یوړي. موږ اوس په دا باندې شرمېږو، په دا شی باندې. مخکې موږ پر دا باندې مجلسونه کول، بانډارونه مو کول، ځای بالک وزو کېدی، موږ بانډارونه کوله، چا به مینه جوړه کړله، موږ بانډارونه پر کول، څوک به یو مینې له رابار سو، موږ بانډار پر کوي. اوس داسې بدامنی راغلې ده چې داسې کلی نشته چې په هغه کلي کې دې په هفته کې یو سړی مړ کېږي نه، یا دې مطلب داسې علاقه نشته چې په هغه علاقه کې په هفته کې یا په میاشت کې دوه درې مړي نه کېږي. نو په دغه خاطر باندې، په دغه اساس باندې ډېر اثر اچولی دي دا مجلسونه او دا بانډارونه، اوس ډېر کم سوي.
دغه نن چې موږ راغلو، موږ دغه د ملي پروګرام جوړ کړی و، موږ چې دا وینو د خلک په دې بانډاري پروګرام کې زشته زیات خوشحاله معلومیږي. څه فکر کوئ چې آیا د بانډار دغه دود بیرته څنګه راژوندی کیدای شي چې دغه زموږ غمجنې سیمې، دا زموږ خلک بیرته د ژوند خواته رامخ کړي، او خلک چې دا غمجن دي او بیرته یو څه خوشحالي پکې پیدا شي؟
بنیادي خبره دا ده چې زموږ استاسې د علاقې او زموږ استاسې د منځ څخه نفرت ختم شي. بدبختی، بدمرغی، قوم پرستی، دغه یو ډیری بیناک ناری دی، ډیری بدبوی اوازونه دی. دا چې کوم وخت د علاقې او د سیمې څخه ختم سی، په هغه سیمه کې خود به خود خوشحالي راځي. هغه خوشحالي نو بیا دا نه معنی چې خامخا به د مجلس څوک ډول راولي، پر هغه باندې اتڼ کوي، څوک یو طالبي بانډار جوړوي، څوک د ځوانانو د ډیرې مجلس جوړوي، څوک د وجرې مجلس جوړوي، څوک دې ته ځان آماده کوي چې یو ساز راولي. هغه هم تقریبا زموږ په اړخ کې یو شوق دی د موسیقي چې کومه ده.
تا وویل چې ته د کلاسیکلا د رود اوسېدونکی، زه خپله د ژوب یم، پخوا په دې ژوب کې طالبان هم بانډارونه کول. آیا ته اوس تللی نن سبا کې دغه بانډارونه کېږي که نه په ژوب او په بوري او په کلاسیکلا په دغو سیمو کې؟ که نه
شته مجلسونه شته، خو زه خپله نه یم تللی. ملګري انډیوالان هغه ځي، دورې ځي، مجلسونه کوي، بانډارونه کوي. هلته شته زموږ یو شاعر هلته لرو په کلاسیکلا کې، په پیتاوي کې دی، د ثانی حبیب الله په نامه باندې دی. هغه د موږ سره طالب اوسېدل دي، دلې په یارو کې، په پښین کې د موږ سره طالبي کړې ده، په نواباد کې طالبي را سره کړې ده. نو موږ د هغه سره مجلسونه کول، هغه موږ ته شعرونه را جوړول، شعر شاعري یې کوله. په کلاسیپلا کې موږ بانډار کړی دی، په لورلایي کې موږ بانډار کړی دی، په بوري کې مو کړی دی، په ارنایي، په دوکۍ، په دغو ځایو کې موږ بانډارونه کړي دي، مجلسونه مو کړي دي، چې څوک دعوت راکړي خامخا ځان ورسوو.
زکندن تمی بکلی مایان راولی که زمر سوام جنازی تامی آران راولی زکندن تمی بکلی مایان راولی.
دا بانډار لکه څنګه چې تا وویل دا د پښتنو د کلتور برخه ده، او ډېر له پخوا راهیسې په پښتنو کې دود دی. موږ به لیدل چې پخوا به دې ته بې له توپیره سپین ږیرې به هم ورته ناست وو، طالبان ملایان به هم ورته ناست وو، ځوانان به هم ورته ناست وو، خو په دې ورسته کې چې بدامنه اثر هم د بندارونو کم سول او تا ول چې ځین خلک اوس دې ته له موسیقي سرتړلې شاید دوی دې ته په ټټ نظر ګوري او هغه څوک چې بندار کوي هغه ته پیغور هم ورکي. آیا په اوسنوي بندارونو کې هم داسې د پخوا غوندې سپینږیري او طالبان ګډون کوي که نه؟
کوي، طالبان هم ګډون کوي، سپینږیري هم ګډون کوي، خو په یوه صورت کې کوي، په هغه صورت کې کوي چې هغه هنرمند او هغه غزل ویونکی چې هغه موږ سندرغاړي بولو، هغه کچیری راولاړ سي د یو داسې پاخه شاعر شعر ووایي چې په هغه شعر کې شوق او ذوق زیات وي، یا د علاقې په سطح باندې، یا داسې د یو نبوي اساسو په سطح باندې یو شعر وي. په هغه مجلس کې سپین ږیري هم ګډون کوي، ملایان هم کوي، صوفیانه کلامي و ملایان هم په هغه کې د موږ سره ګډون کوي، طالبان یې هم کوي، سپین ږیري هم کوي. خو بدبخت انا اوس دا شعر شاعری داسې پر عروج باندې عامه راغلې ده چې اوس هر سړی داسې اشعار جوړوي چې د هغه شعر چې کوم اشاره یې هغه بیا د بی ډېره ډېره ما هغه یا الک تي یا جلی تي، هغه شعر چې کوم وخت غزل چې یا هغه سندرغاړی په مجلس کې ووایي هغه پر سپین ږیري باندې هم بد اثر کوي، پر ملا باندې هم کوي، پر طالب باندې هم کوي. هغه کوشش کوي چې د مجلس څخه ځان وباسي ولاړ سي.
تاسې له خبرو داسې معلومېږي چې پخوا چې په شاعرانو بنډاري شاعرانو شعرونه بنډارچانو ته لیکل، یعنې هغه له اخلاقي پلوه دومره لوېدلي نه وو، خو اوسني شاعران به ښکاره خبره ده تعلیم یافته به هم وي. څه فکر کوي دوی ولې بیا له اخلاقي پلوه داسې لوېدلي شعرونه لیکي هلکانو او نجونو ته؟
زه یو کوچنی مثال په دې باره کې درته کوم. یو وخت د بی بی سي راډیو د ګلزار عالم څخه پوښتنه وکړله، ولله چې ګلزار عالم صاحب مخکې به ستاسې په شعر کې ردیب کیاپه ډېره برابره وه، او ستاسې شعر چې به تاسې وایه په هغه شعر کې به دا معلومه وه چې دا شعر اوس یا بیرومی دی یا پهاړي دی یا مطلب سندره ده یا سروټ دی. دا موسیقي خپل خپل کورونه لري، هر ټاټ خپل نم لري. نو ګلزار صاحب ته ویل چې ته اوس ولې داسې کوې چې ستا ټول پروګرام ټپیز پروګرام دی، ستا نه یو غزل ستا نه یو الاب ستا نه یو مقام ستا. نو ګلزار صاحب ورته وویل ول د پخوا وخت کې خلګو زموږ پر قدم باندې قدم ایښوی، اوس خلګ و داسې حساب ته راوتلي دي چې موږ مجبور سوي چې د خلکو پر قدم قدم کښېږدو.
یعنی د بازار غوښتنه ده؟
د بازار غوښتنه ده. یعنی اوس هغه خلک کم سوي دي چې شعر به په ډېر ښه شوق او په ډېر ښه ذوق سره اورېدي او پر شعر باندې به خوند اخیستی، اوس هغه شاعر هم نشته چې هغه شعر ووایي. پخواني شاعرانو چې کوم شعرونه ویلي دي لکه رحمان بابا، اوس عبدالعزیز گدا، عبدالعلی اخونزاده، ملا کلندر د چمن و اسکزی و
عبیدلاجان ته ویل لیکلي، عبدالخالق
عبیدلاجان چې مطلب سید عبدالخالق هغه دي هغه شعرونه لیکل دي، هغه یو څه معنا درلود هغه شعرو.
که
به د مینې شعرو هغه مینه مجازي شعر به داسې شعر چې په هغه مجاز به سړي واورېدي هغه به میلان سړي فوراً و حقیقت ته کوي. په اوس وخت کې دا شعر ډېر کم سوی دي. یعنی اوس زه یمه مجلس کومه بانډار کومه چې کوم وخت ما حقیقتي غزلې ویل دي، زه په دا مجلس کې ګورم خلک شورم کوي، ږغ هم لري، کوشش یې دای چې دی د حقیقتي غزل نه ووایي. او چې بیا کوم وخت زه مجازي غزل داسې مجازي غزل چې زه خپله په شعر مجبور هغه غزل باندې، یعنی هغه خلک چکچکیم کوي، شوق هم پر اخي، ذوق هم پر اخي، خوند هم ورکوي. نو دا د خلکو کمزوري ده، د شاعر کمزوري نه ده په دا کې، او بانډار چې دی مطلب هغه د دې سیمې څخه وتلی نه دی. که وتلی دی هغه د خلکو په اساس باندې، د خلکو په وجه سره وتلی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
دادا مستو پسر لائی دے، دادا مستو پسر لائی دے، دادا اور سزا کو پیتا، ہر پان خمارے دا، ہر گلاب مشرا پیشو، دادا مستو پسر لائی دے، دادا مستو پسر لائی دے، دادا اور سزا کو پیتا، ہر پان خمارے دا، ہر گلاب مشرا پیشو، دادا مستو پسر لائی دے. خلوت کا کے خاموشی کا شور ہے